السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 22 نیټه ده. ملي ها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو پخپرونه کې مو هر کده کوم پخپرونه کې د کبایدی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمه پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له نجیب امن نه.
دا خبرونو سره ټکی تحریک لبیک پاکستان نن اسلام آباد ته لانګ مارچ یاد اوږد لاریون اعلان کړ. د بشري حقوقو سار ادارې طالبان د هزارګانو د پخوانی حکومت سره تړلو کورنیو په زورولو تورن کړي او په روسیه کې یو 14 کې لک تر لک 14 کسان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتی ادارو نن په پلازمینه اسلام آباد او ورسیر مراول پنډی کې سخت امنیتی تدابیر نیولي. پولیسو اسلام آباد ته د تګ را تګ لارې تړلې دي. د اقدامات وروسته لاغي شوی چې د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا نن اسلام آباد ته د اوګد لاریون یا لانګ مارچ اعلان وشو. په اسلام آباد کې د مشال لاډیو خبریال د ځای چارواکو په والوي چې د جمعې په ورځ د پاکستان امنیتی ادارو د بیلابیلو ښارونو نه د تحریک لبیک پاکستان لزګونه پلوي نیولی هم دی. تحریک لبیک پاکستان د خپل یو مشر سعد رضوی د خوشی کولو غوښتنه کوي کوم چې د محل په زندان کې دی. هغوی همدارنګه د فرانسې د سفیر د شړلو او د حکومت او د هغوی ترمنځ په شوي تړون د عمل کولو مطالبه هم لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په یو بیان کې ویلي که د تحریک لبیک پاکستان غوښتنه ومنله او د فرانسې سفیر یې وشړلو نو د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ به اړیکې ترنګلې شي. د بلوچستان په چمن کې نن ځایي خلکو د پولي د تړل کېدو خلاف په بشپړ ډول کاربند ایس کړی دی چې له وجې بازارونه مارکیټونه او دوکانونه تړلې دي. خلک غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره دې پرانیستل شي. د پاکستاني چارواکو په وینا دا لاره د اکتوبر په 15 نیټه کندهار کې طالب چارواکو تړلې وه. د چمن د سوداګرو د ټولنې یو مشر صادق خان اسدین مشال اړیو ته ویل د لارې د بندېدو له وجې سوداګر د لوی زیان سره مخامخ دي.
نن بدبختانه مرز پر داسې مقام چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دا لاره خلاصه سي.
بل پلو له پرونه راځي پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د هغو افغانانو لپاره پرانستې ده چې آنلاین یا پر لیکه ویزې یې اخیستې دي. په سیمه کې د مشال لړیو خبریال وایي دا ډول ویزې کم افغانانو سره دی او په تیرو دوه ورځو کې یوازې 238 کسان له افغانستانه د تورخم په لار پاکستان ته اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د تورخم هغې غاړې ته په زرګونه افغان وګړي چې آنلاین ویزې نه لري خو پر پاسپورټونو یې پاکستاني ویزې لګېدلې په انتظار ولاړ دي چې کله به ورته د داخلېدو اجازه ورکول کېږي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لست کې وساتي او ورباندې غږ کړی چې ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي زر تر زره پرمختګ وکړي. دغې پارس میشته ادارې بېګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته مشال رادیو ته په استولې بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له ویش څخه شپږویشت سپارښتنې عملي کړې دي. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر تر سرمشریزي وروسته خبري غونډې ته ویل اسلام آباد دی د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر بیګا د اف ای ټی اف اقدام یو ښه خبر وباله او پر ټویټر یې ولیکل یاد ادارې منلې چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په لړ کې پرمختګ کړی دی. پاکستان له 2013 کال راهیسې د هغې ادارې د سار په خړ لست کې دی. د بشري حقوقو سار ادارې پر طالبانو تور پورې کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور بې ځایه کړي دي. د طالبانو لخوا دا ګام د شیعه هزارګانو همدارنګه د تیر حکومت سره د تړلو کسانو لپاره د ډله ییزې سزا په توګه اوچت کړل شوی دی. نیویارک میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي وروسته له هغې چې طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل د افغانستان په څلورو ولایتونو کې هزارګانو ته امر وکړ چې خپل کورونه او کروندې پرېږدي. همدارنګه په پنځم ولایت کې طالبانو هغه جایدادونه نیولي چې تېر حکومت په ملکي مامورینو ویشلی وو. د بشری حقوقو د ساري داروي د طالبانو لخوا د سرغړونی په هلمند، بلخ، دایکونډي، اورزګان او کندهار کې ترسره شوی. طالبانو په سملاسي ډول په دې اړه سند ویلي. د روسي پریازان سیمه کې د بارودو په ورکشاپ کې د 14 لکبل لک تر لک شپړس کسان وژل شوی دي. ظاهر سنۍ د سیمایزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا پیخه نن سار وختي شوی ده. د چارواکو په وینا د 14 پر مهال په ورکشاپ کې ټول 10 کسان موجود و. لپی خوروسته ژغورونکو ټیمونو د ریازان سیمه مرستيال گورنر او د بیړنیو چارو وزیر د پیخه زیاته ځانونه رسولي. د بیړنیو چارو وزیر وایي کې د 14 د تخنیکی اصول د نه مراتولو لوجه شوی. او د کرکټ د شلوریزو لوب په نړیوال جام کې همدا شیبه د نمیبیا او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورنو کې د ټول لوبغاړو په تاوان 115 منډې جوړ کړې. په جواب کې نمیبیا تر دې مهاله په 0.1 اوورونو کې د کوم تاوان نه بغیر 21 منډې کړې دي. نن به دویم میچ د سریلانکا او نیدرلند ترمنځ وي چې د پیښور په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي. پرون هم دغې اتلولۍ سلسله کې 2 میچونه شوي. په یوه کې بنګلادیش پاپوا نیو ګینیا او په بلر کې سکاټلند عمان ته ماتې ورکړې وه. سبا به آسټرالیا د جنوبي افریقا او انګلند د ویسټ انډیز سره مخامخي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د حکومت تر بندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان د خپل غوښتنو لپاره له لاهور تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي.
سب سے پہلی چیز دیکھ تو یہ تھی کہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ، اس کے اوپر ابھی تک پاسداری نہیں ہوئی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پولې د تړل کېدو خلاف په چمن کې تاجرانو هړتال کړي.
نن بدبختانه موږ پر داسې مقام یو چې د تګ راتګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دي دا لارې خلاص شي، دا ولسی د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي، د دې سره خوشحالي راځي.
اخوا د تورخم لار د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شوې، خو د پاکستان او افغانستان تاجران وای پر سرحدونو د محدودیتونو لامل سوداګري اغیزمنه شوې.
خاص کر بیا د خیبر پختونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ډېر لوی مشکل ته والوزلو ته مخامخ شوي. اوس حل دار اغلی چې 2 ورځې چې صرف 5 شپېته ګاډي پاکستان نه اورېدلي دي، دا به مخکې 400-500 ټرکونه به روزانه تلل.
د بلوچستان اوسېدونکي وایي په صوبه کې د سیاسي لانجې له امله دفتري کارونه متاثره شوي.
حکومت ګسر په دا شي کې یو چسمه چې هسپتال بندې خلاص، صوبیا سوالونه بندې خلاص، نو د وزیر اعلی سره د ګورمنټ د نورو چې کوم د دوی که ناراض دي که خوشاله راکین نه دا هغه به دې کوم چستا هغه چس په دې کې دی چې وزیر اعلی به څوک
نور رپورٹونه هم لرو را سره اوسه. په پاکستان کې تر حکومتي بندیز لاندې ګوند تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد په لور لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړی دی. دوی وایي په پنجاب او نورو صوبو کې پوره من احتجاج وکړو خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو ځکه اسلام آباد ته ځي. حکومت وایي د تحریک لبیک غوښتنې منل د ملک په تاوان دي، نو ځکه یې نشي پوره کولی. په دې اړه رپورٹ بوریوال کاکړ تاسو دروروي.
د یا تحریک مرکزی مخکش راجا دانش بختیار د اکتوبر پر 2 مشال راډی تویل دی ل 13-15 ورځو راهیسی سولیز احتجاجونه کول خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې، نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره به یو ځل بیا اسلام آباد ته لاړ سي. له نوموړي مې وپوښتل چې دوی له حکومت څه غواړي. دوی ویل چې غوښتنې نه نوې دي او نه هم ناقانونه دي.
ټول لومړی غوښتنه دا وه چې حکومت به پارلمان ته بیل وړي، هغه به منظوروي او د فرانس سفیر به له ملکه باسي. د تحریک لبیک مشر سعد رضوي به له بند او مقدمو پیش کوي. د تحریک نیول شوي غړي به پرېږدي او پر هغوی جوړې مقدمې به بېرته اخلي. خو حکومت تر دې هېڅ عمل نه دی کړی.
د پاکستان حکومت له تحریک لبیک سره د 2000 کال د نومبر پر 14 تړون کړی و چې په 3 میاشتو کې به د مذهب سپکاوی د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو سره د فرانسوي سفیر ایستلو مسله هواروي. هغه 3 میاشتې د 2020 کال د فروری پر 14 پورسوي. خو د حکومت په غوښتنه یا تحریک خپل احتجاج د اپریل تر 16 وځنډاوي. خو کله چې د اپریل 16 نږدې سو نو حکومت د دې تحریک مشر سعد رضوي بندي کړ او پر دې تحریک یې بندیز ولګاوي. د سیاسي چارو په تلات مسعود مشال رډیت ویل د فکر کوي چې که څه هم له حکومت سره شای بل لار نه و پاتې، خو بیا یې هم د دې تړون په شکل کې غلط ګام اخیستی و.
اس وقت تو میرے خیال میں بے انتہا دباؤ میں تھے، اس لیے کہ
ہر وقت دوی زما پر خیال تر دیر فشار لاندی ہو. تحریک لبیک د اسلام آباد او راول پنڈی پر نخلون کی سڑک پر لت وہلے ہو، ہر ڈول تگ راتگی ودرولے ہو. نو حکومت د امنیتی زواکونو پر زور د ہغوی لری کولو پر زائے شاید دا غورا گنلی وا چ یو تڑون ور سره وکڑی دیتا ل یو پلوا غلط ویل کی دیشی. خو زما پر فکر ہغه وقت مصلحت همدا ہو،
لیکن اس وقت کی مصلحت شاید یہی تھی.
تحریک لبائک د 2019 کال په نومبر کې هم په اسلام آباد کې په پرلتوهلو سره د هغه وخت د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت مجبور کړی و چې د قانون وزیر لری کړي. تحریک لبائک د هغه وخت د قانون وزیر زاهد عامد تورن کړی و چې د انتخاباتو په قانون کې یا د اسلام ضد نقطې اچولې دي. که څه هم هغه دا تور رد کړی و، خو بیا هم مسلم لیگ نون د تحریک لبائک د فشار له کبله هغه له دندې لری کړی و. د پنجاب پر سیاسی حالاتو نظر لرونکي سہیل وڑائی چوائی تحریک لبائک د خپل پخوانی مشر خادم رضوی تر مرګ وروسته هغه سی کوي نه دی پاته سوی.
میرا خیال ہے کہ پہلے جتنے
زما پہ خیال خو اس پخوا پر تل مضبوط نہ دی، پخوا ڈیر کمی اس کمزوری شوی دی، خو بیا ہم دمرا قوت تا چ یوزے بن لانگ مار چکی او یوزے مشکلات چ
خادم رضوی د 2020 کال د اپریل پر 19 د کورونا وائرس ل قبل پ لاہور کی مرسوی او پر هغه تور و چې د اسټابلیشمنت په وینا د حکومتونو پر ضد احتجاجونه کوي، خو اسټابلیشمنت داسې تورونه تل رد کړی دي چې ګواکې دوی د پاکستان په سیاست کې ګوتې وهي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان د زر تر زره د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. ایف ای ټی ایف بیګا تر سرمشریزي وروسته په بیان کې ویل پاکستان د سر په خړ لیست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې پرمختګ کړی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فینانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګا مخوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د ایف ای ټی ایف مشر مارکوس پلیئر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د ایف ای ټی ایف د څار په خړ لیست کې دی. ایف ای ټی ایف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژۍ چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د ایف ای ټی ایف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 4 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په 3 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دی ګڼي چې ځینې هیوادونه له خړ لیسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
لیکن دا غیب وجود هم پاکستان د گری لیسټ نه ونیسته، خړ لیسټ نه وته او بل کوشش پکې دا شروع چې د بلیک لیسټ ته لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دی کې معلومیږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک مینورینګ چې کوم دی هغه پکې کافی کار فرما دی او دا غیب پکې عمل دخل شتري.
اف اي ټي اف ځان یو خپلواکه نړیواله اداره بولی او وای ټول هڅې د تور پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څانګې په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیواله ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونه ګڼي چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش دا پوره کړي دي او کوو، خو اصولي طور باندې مثلا یو خبره فنډنګ خبره ده، چې ترهګر کوم تنظیمونه دي دا فنډنګ دی ولکه شي، نو پاکستان دا کړی ده چې موږ د ترهګر تنظیمونه چې دا فنډنګ چې دی موږ بند کړی دی. پاکستان ته لږ د ترهګرو فنډونه بند شوي دي، کړي دي شوي، چې کله پاکستان شفاف طریقې باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند د پاکستان په تګلاره کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول، خو اسلام آباد یې پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې فراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې دی، خو نو ټول وانټینګ لیست کې واسو دی، نو ټول دنیا خبره کې فراج دی بدل پیو دا قانوني اتور بدل پیو امریکای هم دی بل بل دی پر باندې دا تور لګی چې دا دی استعمال کړی دی لکه بمبې د باکو لپاره، ابراهیم دی او میمن دی او دا چې نور دا کشان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې دی نه نه ایمن لکه اوس خان الله خان کې دی، نو تاسو خبرې دي هغه پلا بوې چې ما فلانی بم نه ماکې زما لري ته پوره کړو بیا ودی هغه اون ولو بیا په ټیوی خو دلو نو دا ناک مطلب نه شنه پالیسیانو دی بازو کار چې دی دا زموږ دا دی.
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ختمولو عمل اوږدمهاله وي او وخت ته اړتیا لري. دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړي دي او وسې هم اقداماتو ته دوام ورکړي.
اقدامات خو کیږي او دا غیر لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي، بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه ډېرې درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډېر مشکل کار دی.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې د ترهګرو ضد یې د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره یې په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28 تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شاملوي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي. په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبي سودان په ګډون درویشت هیوادونه شامل دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروې
په څلورنیمو بجو.
پاکستان د اکتوبر په 28 په تورخم هغو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې د هغه هیواد آنلاین ویزه لري. اسلام آباد دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې پرون د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل او په پولو د خلکو تګ راتګ او سوداګرۍ پراختیا په موضوعاتو یې خبرې وکړې. د خیبر یو انتظامی مشر مشال ریډیو ته وویل چارواکي به زر هغو افغانانو ته هم د تګ راتګ اجازه ورکړي چې په پاسپورټ یې د پاکستان ویزه لګېدلې وي. فرهاد شینواری تفصیل.
د اکتوبر په 28 نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوه. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې یوازې آنلاین ویزا لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته را داخلېدای شي او د نه پس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکي هم پرې را پرېږدي. په تورخم دروازه څه باندې 15 میاشتې پس افغان وګړو راتګ پیل شو، پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړېدل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه، اوس خو موجوده ازادي شو ورکړله او د آنلاین ویزو ازادي وه. مینویل ویزا باندې پرېږې دي، خو هسې مشهوره په دې وه چې آنلاین ویزې به ورکې، ویزې والا به راځي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تلی وم او هلته مې چې کوم د مسلې بیا تقریبا دوه نیمې میاشتې مې هلته د دې ویزو او د لارې د بندېدو وجنه هلته تېرې کړې.
نوم عثمان الله. د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلاتو بیماران ته ډېر مشکلاتو مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر غورځېدل. او
څه کاروبار کړی؟
نو موږ خو بس همدغه د تجارت دی ټول هم کمیشنکاران یو بټې لرو ګودامونه هم دي. نو موږ مطلب روزانه زور زو خو د دې وجنه دغه تقریبا د پنځه شپږ میاشتې بس مکمل ناست پور باندې.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم هغه افغان وګړي د یوې مخصوصې طریقې لاندې راپرېږدي چې کوم په پاکستاني تعلیمي ادارو کې سبقونه وایي.
دا هایر ایجوکیشن مونږ ته لیست شیر کړی دی، په هغې مطابق دا ټوټل 950 د دې تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سټارټ شوی دی او اوس هم پورې تقریبا 600 تنه هم راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې راځي. او مونږ خو د دې لپاره د لندی کوتل جرګه حال کې یو فیسیلیټیشن سینټر جوړ کړی دی الته راځي او دې ځینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او دې ځینا مونږ ته گاڑی راځي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي. تقریبا 1600 سټوډنټ دینه مکه مې راغلی وو.
د مې پنځمې نیټې رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دغه وروسته په تورخم سختي نور هم زیاته شوه او ویزا او مخصوص اجازتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شوه، خو یوازې ایمرجنسی ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزې لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په چمن کې د پاک افغان پولې د تړل کېدو خلاف نن مکمل کاربندیز دی چې لامل یې هلته ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي. د چمن تاجران غوښتنه لري چې د چمن او سپین بولدر ترمنځ د پاکستان او افغانستان سرحدي پوله دې زر خلاصه کړل شي. بلخوا پرون نه بل ورځ د پولې د خلاصولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې شوې وې، خو پوله لا نه ده کولاوه. دغه پوله د تیرو 12 ورځو راهیسې بنده پاتې ده. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان او پولیس ترمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 28 نیټه په بشپړ توګه کاربندیز شوی دی. کاربندیز د ځایي تجارو لغړیانو له لوري د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد و. پر دې مهال ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم و. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر صادق خان سکزی و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارو ته دا ځل لوی مالي زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو درو اونیو راهیسې په بولدک کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده. موږ درس کال دا ویل چې موږ تجارت لپاره اسانیانې پیدا کړي، چک پوسټونه دې ختم کړي، چې کوم امپورټ اکسپورټ د لارې چې کوم مداخله شروع دی بیجا هغه دی ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام چې د تاګ را تاګ لارې پر موږ باندې تړلې ده، پوری تور دی دا لارې خلاص سي. دا ولس د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي، د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقې کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راځي سي د افغان چارواکو لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل شو، کله چې د افغانستان لوري د پاکستان څخه غوښتنه وسوه چې پر دغه سرحدي پوله دي د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوي پیدا کړل سي. لکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نسي. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپل خوا په کلکه سره وتړله، چې لامل یې نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتک بند دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلی دی. د دې سره سره د پولې دواړو غاړو ته په لسګونو کسان بند پاتې شوي دي چې و پاکستان ته د علاج په خاطر راغل او اوس د لارې د بندش له امله د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې به غوږ شو د لغړیانو د اتحادیې وایو مشر پیدا محمد ته
سیدا مسافر ته وګوري، دا زنانو ته وګوري، موږ به دواړو ته وایي چې یو اسلامي امارت یو جمهوریه پاکستان دی، دواړه مسلمانان دي. په لحاظ د خدای دا زنانې دا کشنیان دا یخ دی څو دغه دی د افسران بچان لري له هغه بچان لري، موږ د دواړو ته دا خواست کوو چې دا خو تجارت سیاست دی سره وباسي. اوس دا انسانان چې دي د چا کور هلته دي، نن غوسله دی درې میاشت بچی واړوي، د درې میاشت چې د مور ته پاتېږي دا به ډېره د افسوس خبرې. موږ به دواړو ته وایي چې خدای ته وګوري پر دا انسانانو رام وکړي.
خود چمن ضلع ڈپٹی کمشنر جمعداد مندو خیر ویلی دی چې وسره دی پولی ته چیرمه د پاکستان په لور د افغان شاریانو یو لوی شمیر اوس موجود دی، څوک چې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د دې ترڅنګ ځایي تجارو او انتظامی چارواکو له لوري ودوی ته خوراک او نور شیان ورکول شوي دي. د نوموړي په وینا چې د سرحدي پولی د خلاصون په تمه ناست په دغه افغانانو کې زیاتره ښځې او ماشومان او سپین ږیري شامل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان له لوري د پولی د خلاصون په باب څه مشکل نسته، ځکه چې د دواړو هیوادو ترمنځ د پولي د خلاصولو پریکړه به اوس افغان حکومت کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د اکتوبر په شلمه نیټه و چمن ته څیرمه پر سرحدي پوله د پاکستان او افغان چارواکو یوه غونډه شوې وه، په کوم کې چې د عادي خلکو او د تجارو د مشکلاتو جاج اخیستل شوی و. په غونډه کې د کندهار ګورنر اجي یوسف وفا له لورې دولس غوښتنې ښودل شوې وې. په هغه کې یوه دا وه چې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ په کار دي چې پوله د اتلس ساعتو پورې د تجارت لپاره خلاصه وي. دغه ډول د کندهار او سپین بولدک و خلکو ته دي پر تذکره و پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. په یاد سوي غونډه کې دا پریکړه هم سوي و چې کوم فیصله سوي دي هغه به دوی د کابل او اسلام آباد سره شریک کړي، او اله ښکارا کړه چې د پولې د خلاصون په اړه به دوی د خبرو دویم پړاو ډېر ژر پیل کړي. خو د چمن د دوکاندارانو د اتحادیې یو مشر اجي غوصله بیا زیاتوي
د میټینګ په حواله دا وایي چې دا مسافر په ضرورت عدد دلته ناست، د میټینګ ته په انتظار ولا دنیا ورته ناسته و، نو دوی میټینګ ځله وکړي الی نه دراوېستې یو خبره هم نه معلومه سوي چې څه وخت لیکیږي څه وخت نه لیکیږي. نو موږ د مسافر په ضرورت عدد موږ و بالا وکم ته خواست کوو چې دلته زنانې مریضان پر روډو ناشتي، دلته پر پرلتو ناشتي، ستړي انسانان ناشتي، نو موږ و بالا وکم ته خواست کوو چې د مسافر د تګ راتګ غم دی وخوړل سي، دته د لار ورکول سي، پر سره چور کول کیږي، لار دی ورکول سي. په ضرورت عدد الته پاکستانی خلک په بارډر کې په صاحب دي، په ضرورت عدد دلی پر روډو باندې خلک ناشتي.
یا دی وی چې د چمن تجارو خارکشانو او لغړیانو لالمه خو وا حکومت خبرداري ورکړی دی کدا غ سره دی پوله سم د لاس خلاص نه سو، نو دوی په د اکتوبر د میاشت په 15 منېټه د کوژک په غره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نړیوال لوی سړک د احتجاج په توګه د هر ډول موټرانو په مخ بند کړی.
په پاکستان کې د روپے په مقابله کې د امریکایي ډالر قیمت په زیاتېدو دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د پیسو د نړیوالې ادارې سره د پورونو تر معاهدې وروسته د ډالر قیمت زیات شو. دوی وایي چې کله پاکستان ته د ایم ایف نه پیسې راشي نو د روپے په مقابل د ډالر قیمت په نورم زیات شي او ګرانی به لاسېوا شي. دا په داسې حال کې ده چې لنن نه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په ټول پاکستان کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. نور تفصیل سراج زهیر نورو.
په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ ورځ تر بل په بره روان دی. په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج یو غړي چې کرنسۍ اخلي او خرڅوي مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وی چې دا وخت په مارکیټ کې ډالري نشته، نو ځکه د ډالرو نرخ په بره روان دی. د نوموړي په خبره د اکتوبر په 22 د یو امریکایي ډالر د اغستو نرخ یو سل 3.80 روپۍ او د خرڅولو نرخ یو سل 4.10 روپۍ ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 21 نیټه د پاکستان د مرکزی بینک گورنر رضا باقر په لندن کې پاکستانی او ته په وینا کې ویلي چې د قرضې اخیستلو لپاره یې د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف سره مذاکرات کامیابی اړخ ته روان دي او ډېر زر به د خوشحالۍ خبر ترلاسه شي. د ډالر د بیو لوړېدو لامل څه دي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادی چارو تجزیه کار اکرام ہوتی نو پختل نو اغه اووی حکومت دا ایم ایف سره خبر روانی کړي نو زکه خلکو د مارکیټ نه ډالر اوستي چې بیا به په ګران نرخ خرڅوي.
پاکستان د روپے قدر با غرزيږي د ډالر په مقابله کې ولې چې ډالر په ګرانې کې څه سره وي او څه سره وي دا زیات د بانکونو سره وي. بانکونو چې کوم خلک ناس وي اغه هم د بانکونو چې کوم روپے دي اغه ارزانه والی ذاتی تور باندې او اغه ګرانې خرڅوي چې په بانکونو کې روپے پرځي وي اغه کې خپل حساب دي او اغه تباو کې د قیمت سیوا شي نو اغه خرڅوي. نو په پاکستان د ډالر کې کوم بحران دی دا به د آی ایم ایف سره د معاهده نه پس ډېر زیات اوس یعنی کړکېچن کی.
په اسلام آباد کې یو بل د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی د ډالر د نرخ سیوا کې دو سره گرانی هم سیوا کیږي.
ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کې نه هغه نور هم کم شو. د ظاهر خبره را کړه چې د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کمیږي نو د هغې سره په قیمتونو کې اضافه ده او د هغې این وجہ غټه وجہ دا ده چې د تیلو قیمتونه را سیوا کیږي. د تیل موږ بهر نه امپورټ کوو او هغه ته ډالر په شکل کې موږ پیمنټ کوو. ډالر په شکل کې چې تل تیل کیږي
د اکتوبر په ومه نیټه د پاکستان مرکزی بینک بیان جاری کړی وو چې د ډالر نرخ د قابو کېدو لپاره اقدامات کوي. اوس چې څوک د 500 نه زیاتې ډالرې اخلي نو بایومیټریک یا په مشین به ګوتې لګوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له نجیب امیر اورو.
د پاکستان امنیتی ادارو نن په پلازمینه اسلام آباد او ورسیر مرول پنده کې سخت امنیتی تدابیر نیولې. پولیسو اسلام آباد ته راتګ راتګ لارې تړلې. د اقدامات وروسته لاغې شوې چې د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا نن اسلام آباد ته د اوګرځارلون یا لانګ مارچ اعلان وشو. تحریک لبیک پاکستان د خپل یو مشر سعد رضوی د خوشي کولو غوښتنه کوي کوم چې د مهال په زندان کې دی. د بلوچستان په چمن کې نن ځای خلکو د پوری د تړل کېدو خلاف بشپړ ډول کاربندې سکړه چې لوجي بازارونه مارکیټونه او دکانونه تړلې دي. بل پلو د تورخم لارې د افغانانو لپاره پرنسل شوې چې آنلاین یا پر لیکه ویزی اخیستل. د نه قانون پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لست کې وساتي او ور باندې غکړه چې ترهګرۍ تمویل او تور پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي زر تر زره پرمختګ وکړي. پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې. د بشري حقوقو سار ادارې پر طالبانو تور پورې کړ چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور بې ځایه کړې دي. طالبانو لخوا دا ګام د شیعه هزارګانو او همدارنګه د تیر حکومت سره د تړلو کسانو لپاره د ډله ییزې سزا په توګه اوچت کړل شوی دی. طالبانو تر دې مهاله په دې رسنه دی ویلي. د روسیې په ریازان سیمه کې د بارودو په ورکشاپ کې د 14 له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. ځایي رسنۍ د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. د بیړنیو چارو وزیر وایي کېدای شي 14 د تخنیکي اصولو د نه مراعاتولو له وجې شوي. او د کرکټ د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې همدا شیبه د نمیبیا او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند لومړی بیټنګ وکړو په ټاکلو شل اورونو کې د اتو لوبغاړو په توان 125 منډې جوړې کړې. په ځواب کې نمیبیا تر دې مهاله په 9.5 اورونو کې د یو لوبغاړي په توان 9 منډې جوړې کړې دي. نن په دویم میچ کې سریلانکا او نیدرلند ترمنځ وي. سبا به آسټرالیا د جنوبي افریقا او انګلند د ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په ورستو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینو لارو بندېدو له وجې دواړه خیزه سوداګري سخت اغیزمنه شوي. یو لوري ته که د افغانستان تاجران د مالونو نه لیک په صورت کې له زیانونو سره مخامخ شوي، نو بلخوا په پاکستان کې هم سوداګر زیانمن شوي او د لارو بندېدو اندېښمن کړي. دا چې د پاکستان لخوا افغانستان ته څه ډول مالونه لیږدول کېږي، ارزښت یې څومره دی، اوس یې لیږد په څه حال کې دی؟ په اړه د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
د پاکستان د تجارتي خونو د اتحادیې پخوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې په تیر وختونو کې پاکستان افغانستان ته د شاوخوا 3 ارب ډالرو صادرات یا برامدات کول، خو له تیر څو میاشتو راهیسې دا صادرات د عربونو پر ځای میلیونونو ډالرو ته راټیټ شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تجارت دومره زیات کموالی د اندېښنې وړ خبره ده.
د پاکستان څخه افغانستان ته 3 بلین ډالر اکسپورت کېدو او د افغانستان څخه به 600 میلیونه 500 میلیونه 500 میلیونه ډالر امپورټ د پاکستان، نو دا تجارت چې دی دا د 2014 څخه را روان دي. اوس دا ټیم چې دی د یو بلین ډالر لام څخه کم را روان دي، لیکن په اوسنی حالت کې تقریبا د تیر درې میاشتو چې کم فیګر دی دا هغه په حساب باندې تقریبا 1.5 میلیون ډالر د پاکستان ایکسپورټ شوی دی. نو تجارت د افغانستان سره د پاکستان د ډیر ښکته راغلی دی، دا تشویشناک حالت ته رارسېدلی.
په عمومي ډول د پاکستان لخوا پر وروجو، بورې، کینو، کیلو او ځینو نور خوراکي توکو سربیره سره یې انبار، سیمنٹ او ځینې نور تعمیراتي سامانونه افغانستان ته ځي. د افغانستان لخوا بیا وچه میوه، لمده میوه، د درملو بوټي او نور داسې شان چې هلته کرل کیږي پاکستان ته ځي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې پخوانی مشر زاهد خان شنواری وایي چې د لارو بندېدو یا تجارت محدودېدو په نتیجه کې د افغانستان د تاجرانو پرتله د خیبر پښتونخوا تاجران زیات اغیزمن شوي دي.
زیات کاروبار خو پاکستان سایډ نه وګڼي، نو افغانستان سایډ نه خو زموږ امپورټ شو باغه 10% 15% وو، باقي 15% خو دې طرف را معلومه تله. خاص کر بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ډېر لوی مشکل ته ولزلو ته مخامخ شوي دي. اوس هل دار اغلی چې دوه ورځې وشوه چې صرف 50 ګاډي پاکستان نه اوریدلي دي، دا به مخکې 400-500 ټرکونه به روزانه تله کنه دي. نو تجارت بالکل په ختمېدو باندې دی او دا د حکومت زیات پکې د پالیسۍ کې غلطۍ او کمزوري دي.
زاهد شنواری زیاتوي چې تجارت د حجم کمېدو یو بل مهم لامل د افغانستان په بانکونو کې د ډالرو د نشټوالي یا کموالي له کبله د بانکي نظام اغېزمنتیا ده، ځکه د نوموړي په وینا په نغدو پیسو تجارت یا د نغدو پیسو پر لیږد باندې د پاکستان حکومت اندېښنې لري. نوموړي زیاتوي چې له پاکستاني چارواکو سره د اکتوبر پر 6 او 20 غونډې هم وکړې او هغوی له خپل ستونزو خبر کړل، خو د نوموړي په وینا حکومت لا هم نه دی توانېدلی چې د تاجرانو ستونزې هوارې کړي. طالبان د 2020 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سول. د دوی حکومت د اکتوبر پر 15 د سپین بولدک او چمن ترمنځ لارې په دې تور وتړله چې ګواکې پاکستانی چارواکي افغان وګړو ته د تګ راتګ پر وخت ستونزې جوړوي، خو پاکستانی چارواکي دا تورونه ردوي. د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره د پاکستان او د کندهار ولایت طالب چارواکو ترمنځ د اکتوبر پر 6 په چمن کې غونډه هم وشوه چې تر اوسه لا نتیجه نه ده ورکړې. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تورخم دروازه هم تجارت محدود شوی چې پر افغان تاجرانو سربیره پاکستانی تاجرانو ته هم زیانونه اړولې دي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وایي چې په پاکستان کې کورونا وایرس او په افغانستان کې د حالاتو بدلیدو او د طالبانو په واک کې لرلو وروسته د حالاتو عادي کېدل لږ وخت اړتیا لري. نوموړي د اکتوبر پر 6 مشال رډیو ته چې د پاکستان حکومت په ډیر ژر په دې اړه اقدام وکړي.
ټول باندې موږ لګیا یو چې یاره بارډر ریزم کولاو شي او دلته د معاملاتي ژوندۍ بیا بحال شي، تجارتي سرگرمۍ دم شروع شي، لہذا ته تاجر برادری یا بالفرض د سټوډنټ چې کوم ملګری دي د دې مسالې به ان شاء الله ولزي ډیر ټیم په نه لګی چې بغیر کې ان شاء الله حکومت به دې مسالې حل کړي.
دمګړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سپین بولدک او چمن سربیره نواپاس، غاشی پاس، ګوسړی، بنشی، ارندو او بادینی لارې په بشپړه توګه د تجارت پر مخ تړل شوی، خو د تورخم په ګډون پر غلام خان او انګور اډه تجارت محدود شوی دی. د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوه اړخیز تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو، چې په دې کې د پاکستان لخوا د صادراتو ارزښت څه باندې 894 میلیون ډالر وو، خو اوس زشت ټیټ شوی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او د بلوچستان یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په صوبه کې سیاسي بحران دفتري او له حکومت سره تړلې چارې اغېزمنې کړې. د هغې صوبې حکومت له تېرې شاوخوا یوې میاشت راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی او د اکتوبر په 6 په اسمبلی کې د اعلی وزیر جام کمال پر ضد د هغه خپل ګوند د حکومت ائتلافي ګوندونو او اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ. اوس خلک او ځینې چارواکي وایي کړکیچ په ځانګړي ډول د تعلیم، پرمختیا او روغتیا څانګې اغېزمنې کړې، خو نور حکومتي چارواکي وایي د صوبې سیاسي حالاتو سرکاري چاري نه دي متاثره کړې. عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه لري.
بلوچستان له هغه وروسته له سیاسي بحران سره مخامخ سو کلی چې د اکتوبر پر شپږمه نیټه په واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ کې اختلافات رامنځته شول او د خزانه وزیر ظهور بولیدی په مشرۍ کې یوولس وزیرانو سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو له خپلو چوکیو استعفا ورکړه. دوی له وزیر اعلی جام کماله د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه خو هغه انکار وکړی چې بالاخره د واکمن ګوند مرورو غړو اتحادیانو او حزب اختلاف د اکتوبر پر شلمه نیټه د اسمبلی په غونډه کې د جام کمال پر ضد په رسمي توګه د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی. د بلوچستان یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډېډي تول چې د وزیرانو سلاکارانو او پارلماني سیکټرانو د استعفاګانو او خپل د وزیر اعلی د خپلې چوکۍ د ژغورلو بوختیا د روغتیا پرمختیايي کارونو او زده کړو څانګې په ځانګړې توګه متاثره کړې دي. د خانوزۍ یو ټیکدار حضرت علي وای چې د روان سیاسي بحران له کبله په صوبه کې پرمختیايي کارونه وروسوي دي.
دا بلوچستان کې د انډر ډیم پروجیکټ په نامه باندې پروجیکټ روان دي. د سلرن پیکیج دي په پای کې دوی سل ډیمو نه پدې کې جوړول. په دا سل ډیمو کې دا اوس یو ټینډر اوسول پری کوالیفیکیشن اوسول چې پکې موږ فارم پری کوالیفایډ دي. بیا چې هغه ټینډر کې دي په دا اوس 18 تاریخ باندې بیا دا پسپونډ اوسول. باقي پیډي دا ریزن ورکې چې بای مهنګای ډېر زیات سول کم از کم پرستل باندې نو نو ریټ باندې دوی موږ سره کې پیډي او پیډي د دې سیو مې سمه کې نوټیفیکیشن وکړي کمیټي جوړ کړل د مختلف ډپارټمنټ چیف انجینران پدې کې وو چې بای تی د مختلف سبو سره حالاتو
د حکومتي کمیټي یو غړي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډېډي تول چې په صوبه کې د سیاسي بحران له وجې دوی دا کار نه دی بشپړ کړی. د صوبې سیاسي بحران یوازې پرمختیايي کارونه نه دی اغېزمن کړي بلکې د اکتوبر پر 8 نیټه په هرنای ضلع کې تراغلي زلزلې له کبره پر ځپل سو کسانو هم ناوړه اثر کړی دی. په دې زلزله کې شل کسان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي ول او په سلګونو خامه کورونه ړنګ شوي ول. د هرنای یو خبريال نواب خان وایي چې دوی په دیاړه څو ورځې لمخه ډیپټي کمشنر سویل هاشمي سره هم ولیدل.
ڈی سی سر موږ هغه ورځ میټینګ کړی دی. ڈی سی راوي سما وزیر اعلی ته لیکلی دی نای غدا کم خلکو اوس کم قانون نه نړیدل دي نقصانات یې شوي دي د دوی عزاله دی اوس نو وزیر اعلی صاحب دا ټیم په خپل کرسۍ باندې لګیا دی او کرسۍ بچاوي هغه په دغه دغه کې دی.
په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو سازمان بلوچستان ینګ ډاکټر اسوسییشن هم د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د احتجاج په توګه د ناروغانو د ماینو انکار کړی دی. دوی په هسپتالونو کې د بنیادي طبي سهولتونو د نشتوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې اسانتیاوي ورکړل شي. د سازمان یو مشر ډاکټر رحیم وای چې د سیاسي بحران له کبله هیڅ یو چارواکي له دوی سره رابطه نه ده کړې.
خواش به موږ احتجاج وکړي. احتجاجي په خواش به حکومتونه وو د دوه ورځې احتجاج بو دا به موږ څه کوم غوښتې دي واورېدل سلو موږ میټینګ وسو پر هغو باندې به عمل درآمد وسو څه کارونه څه شام پر مخ ولاړو. اوس د بوران فرق دا اچولی دی چې حکومت ګسر په دا شک یو انچسمسه چې هسپتال باندې خلاص سو بیا سالونه باندې خلاص نه وزیر اعلی سره د ګورمنټ د نورو چې کوم د دوی که ناراض دي که خوشحاله راکینه در دا هغو به دې کوم څه دا هغو انچس په دې کې دی چې وزیر اعلی به څوک څوک بنی هغه مې دلته نه دلته پیشرفت شوی دی نه له موږ سره
خو البته د ډاکټر ریم په وینا د شلو ورځو تر احتجاج وروسته د اکتوبر پر 28 نیټه چارواکو دوی مذاکراتو ته وروبلل خو د ده په خبره دا هم دوی پر ځان د سیاسي فشار قبول لپاره وکړل. خو حکومت بیا دا خبره نه مني چې سیاسي بحران حکومتداري یا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. د مواصلاتو صوبای وزیر عارف جان محمد حسنی دا مني چې لږ څه اثر شوی خو البته د ده په خبره په مجموعي توګه حکومتي چاري سبي روان دي.
د کابینه غونډه شوې ده. هر ورځ دفتری کارونه کیږي پیسې ویشل کیږي زما او نورې څانګې ټینډرونه اعلانوي کار نه دی درېدلی او هر څه سم روان دي. ظاهره خبره ده په بحران کې کار لږ ورو سي خو دومره هم نه چې خلک ورڅخه په تکلیف سي.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال پرزت د اکتوبر پر شلمه نیټه وړاندې شوی عدم اعتماد تحریک باندې دا وخت په اسمبلی کې بحث روان دی او سپیکر اعلان کړی چې د اکتوبر پر 15 نیټه به په دې اړه رایه اچونه کیږي. خو خلک وایي کا عدم اعتماد تحریک فیصله هم سي خو دوی ویر لري چې دا بحران به شي ډیر ژر پای ته ونه رسیږي.
جال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر تیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن سا
صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مریض سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدای ته وایې میو چې بام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام بام کا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګې ل سرکاري ارکامو سره سم دروان کال تر مې میاش پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې شاوخوا نه سلوي غزر مقدمه پرتی وی او لای فیصله نه ده شوی همدارز د عدالتي پالیسۍ په اړه قومي کمیټه تیر کال په اگست کې ویلو چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو وفاقي شرعي عدالت او ضلع عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیونه زیاتې مقدمه لاندې دي فیصله شوی دا چې په پاکستاني عدالتونو کې ولې دومره زیاتې قضیې فیصلے پہ انتظار دی پڑھے تو شاہین بنیری رپورٹ تک
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمني عملي کول یو لویه ستونزه چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقونو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي نو موړې زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو ولا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده دلته کې اوس هم انفورس ډس اپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاک ده بلا کیسونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مې په میاشت کې ښکارا کړی دا چې نه سلوي غزر مقدمه مخې ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې پښتنه دادا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډېره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیزوں کی ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے ججانو کا میرے دکھے دکھے اس شخص نشتا تو لس دولہ ججان پکا دی پشاور ہائی کورٹ کی آگ اس پورے آگا نلی پورا شیوی او دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر دکاس تو ہم چھے خپلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چھے نیپ کے سننے دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی چیرہ لگا نشتا عدالتون نشتا خواہ عدالتون آگا وطا بیاوی 30 کورٹونو بھائی جوڑ کئی 30 کورٹونو کے میں آگئی چلا دا خو مشو روپا دے بانا مارا بنا روپای رازی بیا اومانا چیرہ لس کورٹونو بھائی جوڑ کو لس چی بیا جوڑ کر بیا گئی تا ججان نو
د تحریک انصاف په مشرې حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده
زمونگ دے ملک تفتیشی عمل چه دا نو آغا دیر زیادت نا احلوا پل خواہشات مطابق بانے پچا بانے جالی شہادتونا پیدا کی بیا کا ثابت اولی نشی کریکٹ پیٹیشنز کی گی ریکٹ پیٹیشنز مدعا دا حکومت دا سرکاری افسران و خلاف کی گی چی داری قانونی و عینی طوری و ذمہ‌داری آغا آغا سر تو نرسائی کا فرض کہ عدالت دا پتا او لگے دا چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی غلط کار کړی په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي په اوسه پورې چام لکه یو سړي دا مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ور نه کړه
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټه تیر کال د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ های کورټونو وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې پرتې دي چې لا څه فیصله ورباندې نه ده شوې
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی او د اکتوبر په 21مه انتخاباتي کمیشن ته لیک هم استولې. حکومت په پرونی لیک کې د انتخاباتو کمیشن ته سپارښتنه کړې چې د دسمبر په 15مه د کلو او چم گاونډونو د شوراګانو او د 2022 کال د مارچ په 15مه د تحصیل شوراګانو انتخابات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن میان سوې علامت پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل د ټاکنو د نیټې او مهالویش اعلان د کمیشن کار دی. غلام غوث له پیښور اورو.
د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار کامران منګش په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو په اړه د اطلاعاتو په محکمه کې خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل،
بلدیاتي انتخابات کې پهله مرحله مې 15 دسمبر 2021
به د کلو د شورا یا کونسل لپاره انتخابات کیږي او الیکشن کمیشن ته مو په مراسله کې دا خواست کړی دی. په ټوله صوبه کې 4201 کلیوال کونسلونه دي. په هر کونسل کې به د خزینه، اقلیتي، مزدور کسان او ځوان کونسلرانو په شمول 8 غړي وي او په 15 مارچ 2022 صوبایي حکومت د تحصیل چیرمینانو د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
پښتونخوا حکومت نے پروپوز کیا ہے کہ 25 مارچ 2022 کو ان کا انعقاد یقینی بنایا جائے.
په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نمی په دوو مرحلو کې د انتخاباتو د کولو د وړاندیز په اړه پښتنه وکړه، نو هغه وویل چې په دغه اړه به حتمی فیصله په اسلام آباد کې مرکزی الیکشن کمیشن کوي. البته هغه وویل چې د پښتونخوا د الیکشن کمیشن څنګه بلدیاتی ټاکنو کولو ته تیار ده او د قبایلی ضلعو په شمول یې په ټوله صوبه کې د نوي حلقه بندیانو کار مکمل کړی دی. د بلدیاتی ادارو د نوي قانون تر مخه د کلی په سطحه به بلدیاتی انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي او د تحصیلونو او خارونو په سطحه به د تحصیل د چیرمینانو انتخاب په سیاسي بنیادونو کیږي او ولس به د تحصیل چیرمینانو ته نیغ په نیغه ووټونه ورکوي. تیر ځل په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات په 2015 کې شوي وو او د هغه مقامي حکومتونو موده په اګست 2019 کې پای ته رسیدلې وه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي د پښتونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په کولو کې سنجیده نه ښکاري او هم په دې وجه یې د بلدیاتي ادارو په قانون کې په بیلابیلو ترمیمونو ډیر وخت ولګولو او اوس مهال په دوو مرحلو کې د انتخاباتو د کولو خبره کوي.
مقامی حکومتونو ته به په آئینی توګه مالی، سیاسي، انتظامي اختیار حاصل وي. دوی بیا بیا ترانیم راوړي او تونګي لګوي په هغه اختیار باندې، بس هغه اختیار ولبل داسې ټونګارې کې لګوي.
صوبایي حکومت د ټاکنو د ځنډولو په سر په هغوی باندې لګول شوي تورونه ردوي او حکومت دریز لري چې د نوي کورونا وایرس د وبا په وجه په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د ځنډ ښکار شوي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریزو لوبو ورلد کپ. له میدانه تر اوریدونکو د خوندورو لوبو حال. افغانستان او پاکستان هم د تلولې ګټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شل اوریزو یو بهترین لوبډله ده.
کوشش یې کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
خوب وخت به لچا سره یاری کوي او میدان به څوک وړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.
د کرکټ نړیواله شورا د کارکردګۍ په اساس لوبغاړي په درجو ویشي او مقامونه ورکوي. دا لوبغاړي د خپل توپ ویشتنې، بیټنګ او یا په دواړو څانګو کې ارزول کیږي او شورا ورته نمبرې هم ورکوي. په دې اړه د اسرار علم مومن رپورټ اورو چې د کرکټ په غږ پیلېږي.
د
انټرنیشنل کرکټ کونسل یا د کرکټو نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د انګلینډ لوبډلې ډیوډ ملان د 1340 پوائنټونو سره په لومبي نمبر دی. څلور دېرش کلن ملان په خپلو ټولو کړو دېرش نړیوالو شل اوریزه میچونو کې د 1 سینچری او 1150 په ګډون 1023 رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه 3.14 او سټرایک ریټ یا په سلو بالونو اوسط رنزونه 1.93 دی. په دې میچونو کې نوموړي 9 چکی او 1.46 چوکې وهلي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیاتې منډې 1.3 جوړې کړي دي. د شلوریزه میچونو د بیټنګ په نړیواله درجه بندۍ کې د پاکستاني لوبډلې بابر اعظم د 819 پوائنټونو سره په دویم نمبر دی. 19 کلن بابر په خپلو ټولو کړو 1.6 نړیوالو شلوریزو میچونو کې د 3.2 چوکو او 2.1 چوکو په مرسته د 1 سینچری او 0.5 په ګډون 2240 رنزونه جوړ کړي. د ایوریج یا د اننګ پر سر رنزونه 6.9 او سټرایک ریټ یې 1.65 دی. په یو نړیوال ټی ٹوینټی میچ کې د تر ټولو زیات رنزونه 1.2 دی. د شل اوریزه میچونو په نړیواله درجه بندۍ کې د آسټرالیا ارون فنچ د 3.3 پوائنټونو سره په دریم نمبر دی. 4 کلن فنچ ټول 6 نړیوال شل اوریزه میچونه کړي چې پکې نوموړي د 1.5 چوکو او 2.8 چوکو په مرسته د 2 سینچریانو او 5.5 په شمول 2.3 رنزونه جوړ کړي. د ایوریج 0.4 او سټرایک ریټ یې 0.4 دی. په یو شل اوریزه نړیوال لوبه کې د نوموړي تر ټولو زیات رنزونه 1.2 دي. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په شل اوریزه سیالیو کې د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د جنوب افریقا تبریز شمسی د 215 پوائنټونو سره په لومبي نمبر دی. 1.5 کلن شمسی په خپلو ټولو کړو 2.4 نړیوالو شل اوریزه میچونو کې 9 لوبغاړي اوټ کړي او 1.95 رنزونه یې ورکړي دي. د بالینګ ایوریج یا د 1 وکټ اخیستو پر سر د رنزونو ورکولو اوسط 1.61 جوړیږي. د نوموړي د اور پر سر اوسط 6.9 رنزونه اخیستل شوي. په یو میچ کې د ده تر ټولو ښه بالینګ په 25 رنزونو ورکولو د 4 لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزه میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د سریلانکا ونینډو ډی سلوا د 0.5 پوائنټونو سره په دویم نمبر دی. 40 کلن ډی سلوا په خپلو ټولو کړو 6 میچونو کې 9 لوبغاړي اوټ کړي او 593 رنزونه یې ورکړي دي. د 1 وکټ اخیستو پر سر له ده د اخیستل شوو رنزونو اوسط 15.61 او د اور پر سر 6.4 جوړیږي. او په یو میچ کې د غوره بالینګ په 9 رنزونو ورکولو د 4 لوبغاړو اوټ کول دي. د شل اوریزه میچونو د بالینګ په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان راشد خان له 919 پوائنټونو سره په دریم نمبر دی. 23 کلن راشد خان په خپلو ټولو کړو 150 نړیوالو شل اوریزه میچونو کې 95 لوبغاړي اوټ کړي او 1.85 رنزونه یې ورکړي دي. د ایوریج یاتره د 1 لوبغاړي اوټ کولو پر سر د اخیستل شوو رنزونو اوسط 2.63 جوړیږي. له نوموړي د اور پر سر اوسط 6.22 رنزونه اخیستل شوي. او په یو میچ کې د غوره بالینګ په 3 رنزونو ورکولو د 5 لوبغاړو اوټ کول دي. یاد وي چې د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو نړیواله درجه بندي د یادو کارکردګیو سره سره په نورو خبرو اهم کوي او دا درجه بندي د لوبغاړو لخې یا خراب لوبې سره وخت په وخت بدلیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیره کې لن خبرونه او ځل بیا له نجیب عامره.
پاکستان امنیتی ادارو نن په پلازمینه اسلام آباد او ورسیر راولپنډی کې سخت امنیتی تدابیر نیولي. پولیسو اسلام آباد ته د تګ راتګ لارې تړلې دي. د اقدامات وروسته له هغې شوي چې د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوي تحریک کې لبیک پاکستان لخوا نن اسلام آباد ته د اوږد لاریون یا لانګ مارچ اعلان شو. تحریک کې لبیک پاکستان د خپل یو مشر صادر زوی د خوشي کولو غوښتنه کوي کوم چې دا مهال په زندان کې دی. د بلوچستان په چمن کې نن ځای خلکو د پولې د تړل کېدو خلاف په بشپړ ډول کار بندي کړی دی چې له وجې بازارونه مارکیټونه او دوکانونه تړلې دي. بل پلو د تورخم لاره د هغو افغانانو لپاره پرانستل شوې چې آنلاین یا پر لیکه ویزې اخیستي دي. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال وایي دا ډول ویزې کم افغانانو سره دي او په تېرو دوو ورځو کې یوازې 238 کسان له افغانستانه د تورخم په لار پاکستان ته اوښتي دي. د بشري حقونو سر ادارې پر طالبانو تور پورې کړی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زوره بې ځایه کړې دي. طالبانو لخوا دا ګام د شیعه هزارګانو او همدارنګه د تېر حکومت سره تړلو کسانو لپاره د ډله ییزې سزا په توګه اوچت کړل شوی دی. د بشري حقونو د سر اداره وایي د طالبانو لخوا دا سرغړونې په هلمند، بلخ، دایکنډي، اروزګان او کندهار کې ترسره شوي دي. طالبانو په سملاسي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې همدا شیبه د نمیبیا او آیرلند ترمنځ لوبه روانه ده. آیرلند لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورنو کې د ټولو لوبغاړو په توان 125 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې نمیبیا همدا شیبه په 14.3 اورونو کې د دوه لوبغاړو په توان 99 منډې جوړې کړې دي. سبا به آسترالیا د جنوبي افریقا او انګلند د ویسټ انډیز سره مخ کیږي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوې وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زمليها میرزاده، نجیب امیر او تکنیکی همکارا پلوشه درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. شه د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.